د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو چې په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع راخلاص کړو. هیڅوک کمی څرنګ سي امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او ویې ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوهې په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالي و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې دا مهال یې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډلې بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پوز خیبر پختونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په جاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په ببیس په بیسیمه کې پیل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خیبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پوځ د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو ته خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپر سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د یو د روان وحشت مخه نیولی شي، د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندې کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه مهال کړې وه چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 1 د روسیې یو توغندوی برید 5 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو شمیر خزینه خوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لکمول ورسته اوس زندول دي. په یو مرکه کې د پریکړه تا کتنه کوو
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصول باندې برابر پریکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي. د میوه د فصل لپاره سره سم پاکستان د ځل د افغانستان د میوه پر صادراتو تعرفه لاست ځل لوړ کړې او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
دا او دې توت نور او تشکرانو په صفات کولای شول چې د افغانستان کرکټ څو کولای شي په زیاتو لوبو کې بریا خپل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبریږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ورسته لدی چې د دوی معاشونه کم کړل او سي زندول دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو لګنو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې لمخې د دې وزارت سرپرست د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې زندولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه. اوس موږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاس کې هغه هم را نکړي. وای دا سات میاس کې ټولي را کوي. وای ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېښمن یو. خوانځي ته خون کې لډېرې لري ځایونو راځي زینه کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خوانځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلي دي نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او کدي ستونزې ته پام لرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر خزینه خونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی ماشونه لومړی کم کړل او اوس یې زنډولی دي. په دې اړه د بحث لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکه ملیار سره مرکه وکړه. هغه ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د ښځینه ښوونکو معاشونه په کوم دلیل زنډولی دي.
منګه چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې منګه د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آقا سره هم ولیدل، هغه وخت کې داسې دی ستونزه د خواندو د ښوونکو نه وه مطرح شوې. هغه وخت کې د معاش دا مسایل نه وه. هغه وخت کې منګه د خواندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې ده. یعنی حقیقت دا ده چې موږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو. یعنی موږ ته یې دا خبره هم
وکړه. تاسو داسې احساس کړه چې دی غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل. او د موږ سره وعده وکړله، موږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړې دي او زه ورځم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا و چې زموږ د موږ چې معلومات وکړل، زموږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او موږ چې راتلو دی لا د قندار نه بیرته نه و راګرځېدلی. خو خیر، ما نصاب دا شیان خو بیا دی نه جوړوي. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا دی چې دغه ستونزه د ښوونکو د معاشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د ځنډولو دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده، او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه، کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنی دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د منګه لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې چې د منګ د پاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دی لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا یې هم مجبورۍ چې د سړکونو تر اوزي او د نارینګانو بوټان رنګ کړي. چې زه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کړي چې دوی د سړک تر اوزي، خیرات ټول کړي، موټرو ته ودرېږي او لاس اوږد کړي، او یا دا چې د خلکو بوټان د نارینه بوټان رنګ کړي. زه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسي او هیله ده چې داسې نه اوسي. ما داسې واورېدل چې احتمالا په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالا کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسي وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل، یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلی دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم، له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتګ باندې، د ښځو پر تاګ راتګ باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پریکړې دي، یعنی د ځانګړو افرادو پریکړې دي.
زه فکر کوم چې دوی دي خیر د خون ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخوندزاده له خوا صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي پې باندې باور لري، په همغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي، که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ته ستاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. دا
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار باندې خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نکړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي. هو په افغانستان کې لزده کړو یو شمیر محروم انجونې بیا وایي چې طالبانو د انجونو او ښځو اساسي حقونه د دوی د حکومت په رسمیت د رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوه په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درې په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو من راستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټ کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوه درې میناستې مشر روزماری ډیکارلو د سه‌شنبه په ورځ له افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترا په اچکري گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانا کې جوړې شوې دې غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسد الله لودین څخه واورې.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یو تالار د داعش خونړي بریټ کې لزګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان له خوا د پنګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسلې یادې شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی امارات او ترکیه مشران او استازي یاد شوې دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکارۍ په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بیپری وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو دروشتو کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یو ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښيي چې د اوکراین له جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4مه مخامخ هم سره وګوري. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوې د موسم لر رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوې او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیر جون میاشتې په 9مه په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې ګډې خونې وای دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله لس برابر لوړ شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به یې لوړیږي.
پاکستان چې څنګه د تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټول شیانو باندې. په هر صورت موږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې موږ د میوه وخت راشي موږ ته داسې ضربه راکول کیږي. علاوه د دې چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی مشکل ډیر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
په ډیر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هواد پاکستان د 100 کالو راهیسه کله چې زمنګ د تازه میوه او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کیږي او زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هوا چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بیل شکا هم په سوداګرو هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډیر زیان دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې لخوا ازادي راديو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخې په هر ټن مڼو کې تعرفه له 8000 او 800 پاکستانی کلدارو څخه 1300 او 1500 کلدارو ته لوړ شوی، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 14000 څخه 2500 کلدارو ته لوړ شوی ده. دغه راز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي رادیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي دغه شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشټوالي هم شکایت وکړ.
ما سردخانه معیاري
معیاري سړی خونه نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې اړتیا په وخت کې خپل تولیدات وکړو
تا که در وخت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان د عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی سوداګرو د سیشن بې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیځ بازارونه تر ډیره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډیر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجي رضا خان د چنګاښ په 14مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. هغه چې په رضا خان کاکا پېژندل کېده، په ډېرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو، د کرکټ د ډیرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکوونکي او لوبغاړي د حاجي رضا خان چې ټولو به له ډیرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش هم په خپل فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خوشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده. د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خوشینی ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکوونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
واقعا با کرکټ بازان
و هغه پر اختیار د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډیره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډیر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغو تشویقونکو څخه ګڼل کېده چې دی به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. د ده په تشویق سره چې هغه وخت به بیرغ هم له ځانه سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به ده او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجی رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت اوسیدونکی و. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د نوموړي د ناروغۍ اعلان وکړ او له ټولو افغان کرکټ مینوالو یې وغوښتل چې د هغه د رغېدو لپاره دعا وکړي. خو کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ د نوموړي د مړینې خبر ورکړ.
د شپې 9:30 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت د لوبو میدان د ازادي رادیو د سپورت څنګه خبرونه خبريږي. خو د شپه په مکرې خبرونو ته دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز ویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي. خو مجاهد دا ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو نن په خپل کتنه کې پر دواړو خيزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبري وکړي او سولیز او سوکال افغانستاني د سیمې د خوندیتوب لپاره اړینو بل. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکارۍ موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم وباله. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندې کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو وپاننن د استرالیا د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله غږیږي او هیله لري چې په راتلونکي کې به د دواړو ترمنځ بیا لوبې پیل شي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوي دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي. خو لوبډلې بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پاوز په خیبر پختونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په پبي سیمه کې پیل شوي او دوه اونۍ به دوام وکړي. خیبر پختونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوز د لوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له لویدیځو هیوادونو څخه خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکو وسلې ورکړي. زلینسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننۍ حمله کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې یوازې دوه شین د روسیې د روان وحشت مخنیولای شي، د هوایي مدافع سیستم او د لری وطن وشتونکې وسلې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختيار ساحل یوار بیا هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ روانه و د استري کورنۍ سیالي پیلوي. ګرد شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبيږي. د فوټبال یورو کپ سیالي منځلو بوته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلولیو کې ګډون کوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي سترې کورنۍ لیست ای سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي دغه سیالۍ به د مهالویش له مخې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي. لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې سږ کال به په دې سیالیو کې 4 لوبډلې ګډون ولري. په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف 19 کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي. د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه 4 ته راکمې شوي دي. لومړنۍ لوبډله د مایپر سټارز لوبډله ده چې حشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي. محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. عمران میر، نوید عبید، رحمان الله زدران، مسعود گربز، بلال ترین، علا نور ناصری، گلبدین نائب، عرب گل مومن، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمان اکبر، فرید ملک، سلیم صافی، خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر سټارز په لوبډله کې شامل شوي دي. دغه راز د هندوکش سټرایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زورمتی لوبډل مشر دی. افسر خان زازه وکټ ساتونکی بیټسمین دی. اعجاز احمد آزاد، وفی الله ترخیل، عبدالمالک، زبید اکبری، عبدالحادی سالارزه، شمس الرحمن، ننګیالی خروټ، خلیل گربز، اظهار الحق نوید، بلال سمی، کامل کاکړ، فریدون داودزه، محمد ګل علیزه او وفادار مومن دی د لوبډلې غړي دي. د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. نومان شاهی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. صدیق اتل، محمد اکرم، بهیر شاه محبوب، اسلام زازی، علی احمد ناصر، آصف موسازی، شرف الدین اشرف، عبدالله ترخیل، قیس احمد کاموال، محمد الله لوګری، وحید الله زدران، یما عرب، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزی او یوسف زازی د لوبډلې نور غړي دي. د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی. اکرام علی خیل وکټ ساتونکی بیٹسمین دے. ریاض حسن، محبوب تسکین، ارشاد الدین صافی، شاهد الله کمال، اعجاز احمد زے، محبت ریاض، حقمل آریا، ناصر معروف خیل، بابر خان، عبداللہ عبدالباقی پوپل، عبدالرحمن رحمانی، عبداللہ احمد زے، نوید زدران او لالباز سینزی د لوبډلې نور غړي دي. یاد سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نمونه ترسره کېدې، تیر کال یې اتل ولی د بوست لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره 2 ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې 2 مخکښې لوبډلې د جولای په 25 نیټه پیل لوبې ته لار پیدا کوي. په اومپړ او غازی امان الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو تر څنګ د کورني کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرولو په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی. غازی احمد الله خان لیست ای سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي. یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې 9 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به 10 پړاو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان یو شمېر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته رسیدلی دي. لومړنی لیګ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیګ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیګ چې په سریلنکا هیواد کې ترسره کیږي، د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله گربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، حضرت الله زازی او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیګ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسیدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټی بلاسټ په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه به د انګلستان د سلبالیزه ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیستې. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بلورته د افغانستان دو نور مخکخ لوبغاړي د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک تو پچون کې فضل حق فاروقی بیا د امریکا میجر لیگ سیالیو لپاره یاد هیواد تر رسیدلی دي. میجر لیگ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانه جولای میاشتې په 15 منټه پیل شي. په یاد لیگ کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کنگز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیگ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیگ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کنگز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و، له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و، خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی، خو هسرنګا او سټراینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندی کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل ورته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. د غرض درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 223 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هینبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسټرالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقی سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقی دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.41 اوریجو او 6.31 اکانمي وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټلف مین په توګه بیا د سویلي افریقا انریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته لږ چې هندوستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه، درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما وو. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې له لومړني شلوریز نړیوال جام رئیسی کرکټ کاوه هغه په 30 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. خاغلی شرما په 1950 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4221 منډې کړې وې او 15 سلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندی کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړي ویرات کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویرات کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي، یوه سلیزا او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 15 کلنۍ کې له شلوریزو نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یو ور بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشرۍ ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هرارې کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزې سیالۍ به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، روتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سایسو درشن، جتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشرۍ لوبډل اعلان کړی ده چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیف مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برینڈ موتا، انتوم ناگوی، ٹنڈے جتارا، ولنگن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارڈ گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې بعد د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز 3 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د ناتینګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچوونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالي وي. جیمز انډرسن چې اوس 41 کاله عمر لري، په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچوونکی دی چې 100 وکټې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 15.9 منډې ورکړې دي، 348 پاڼې یې لوبولې دي. غوره توپ اچونه په یوه لوبه کې 9 وکټې دي چې 240 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 د اکانومی 2.19 ده. سټرایک ریټ 5.9. هغه 2.5 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1.8 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته. د فوټبال مینوالو ته به لومړنۍ خبر دا ده چې د افغانستان د 20 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په خار کې پیل شي. افغان لوبډله په اے گروپ کې قرار لري چې له قرغستان او تاجکستان سره به خپلې گروپی سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د شپاړس غورو لوبډلو پړاو وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په دویمه نیټه د رومانی نیدرلینډ او آسٹریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسٹریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به دویمه سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 16 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پایلوبي پړاو یا د سیمی فائنل له مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پایلوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پایلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویزرلینډ ماتې خوړلې وه او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسٹریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمني 2-0 هنګري ته ماتې ورکړې وه او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه. خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله او آسٹریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه. خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکیې پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه او سویزرلینډ 1-1 له جرمني سره مساوي کړه. سکاټلند خپل دویمه سیالي هنګري ته وبایلله 1-0 او البانی 0-1 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. دغه راز آسٹریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ د سلواکیا او رومانیا ترمنځ 1-1 مساوي شوه. دغه راز یوکراین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا 1-2 په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه او سویزرلینډ بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه چې په دې سیالۍ سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. هسپانیې 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه او رومانیې 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. دغه راز آسٹریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو د لوبو میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم